اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعه مبارک ورځ ده، د 1402 لمریز کال د اسد یا زمری د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 2023 میلادي کال د اګست 13 سره سمون خوري. زیاته ولا خو ګڼه یم او ستاسې درنو په خدمت کې حاضر شوی یم. د نن ورځې مازیګرنۍ پښتو یو ساعته خپرونه کې ستاسې د کوربتوب افتخار لرم. دوستانو، له معمول سره سم به لومړی د ایران، بیا د افغانستان، ورپسې د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې شي. دغه راز به د خپرونې په دوام درته د وینزویلا او فلسطین ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د کچخه کېدو تر عنوان لاندې تبصره ولرو. د زموږ د همکارانو لخوا به ترته د ویاړمنو میرمنو ځانګړی پروګرام هم وړاندې شي. له هغې وروسته به هر کله راشه په زړه پورې خپرونه هم تاسې باورئ. دوستانو، زموږ د ویب پاڼې ادرس دی farstoday.ir/ps، کولی شئ په دې کې بېلابېل مطالب خپرونې هم ولولئ او هم واورئ. pashtonahanawi@yahoo.com زموږ د pashtonahanawi@yahoo.com زموږ د ایمیل ادرس دی. خپل نظریات موږ ته راوستوئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د خبرونو سره ټکی امیر عبداللهیان د سعودي عربستان له ولیعهد سره کتنه. سعودي عربستان د ایران د ولسمشر د ورتګ انتظار کوي. د چین او ایران خي اړیکې. چین له ایران سره د دوه اړخیزو دفاعي او پوځي همکاریو پراخوالي ته چمتووالی نیسي. د ایران سوداګریزې برخې پراختیا. د ایران او ترکیه ترمنځ 30 میلیارد ډالرو ته د سوداګریزې راکړې ورکړې لوړېدو هڅې پیل شوي. او د افغانستان لپاره خبرداری، د کډوالو نړیوال سازمان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین رامنځته کېدو خبر ورکوي. بیا هم خرغ لاس. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په سعودي عربستان کې د خپلو سلام مشورو پر دوام په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرخان د رسمي بلنې په ترڅ کې یاد هیواد ته تللی، نن په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره لیده کاته او خبرې کړې دي. دا د امیر عبداللهیان او محمد بن سلمان ترمنځ لومړی لیدنه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ د یو پلاوي په مشرۍ ریاض ته ورسېد، او له هغې وروسته د سعودي د بهرنیو چارو په وزارت کې د خپل سعودي سیال سره تود هرکلی وکړ. له هغه له خپل سیال ښاغلي فیصل سره د دوه اړخیزو اړیکو په بېلابېلو برخو، سیمه ییزې پرمختګونو او نړیوالو موضوعاتو 3.5 ساعته خبرې وکړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان سره په کتنه کې ویلي هغه چې هیواد د ایران د ولسمشر سفر ته چمتووالی نیسي، او په دې برخه کې د سعودي حکومت ټول وزارتونو ته د ښې زمینې برابرولو دنده سپارل شوې. د ایران او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دغه لیدنې وروسته د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه هم ورکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې د دغه خبری کانفرانس کې وویل چې د ایران او سعودي عربستان اړیکې په سم لارې او د پرمختګ په حال کې دي. دغه راز د ایران د ولسمشر لخوا د سعودي عربستان د پادشاه د بلنې د منلو اعلان وکړ، او زیاته کړه دا سفر به په مناسب وخت کې ترسره شي. د ایران او برازیل د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د دواړخیزو اړیکو پر وضعیت خبرې کړې دي. د ایران او برازیل د بهرنیو چارو وزیرانو حسین امیر عبداللهیان او ماورو ویرا په ټلیفوني خبرو کې د دواړخیزو تعلقاتو د وروستیو پرمختګونو په هکله خبرې اترې کړې. د ایران د فارس خبری آژانس د جمعې ورځې د راپور له مخې امیر عبداللهیان په دغه ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو له زیاتوالی له عملی د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ په برخه کې لا ښه زمینه برابر شي. د برازیل د بهرنیو چارو وزیر ماورو ویرا په اقتصادي او تجارتي ډګر کې د ایران او برازیل د لوړو ضربیتونو په پام کې نیولو سره د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د پیاوړتیا لپاره د خپل حکومت په لیوالتیا تاکید وکړ. په دې خبرو کې په جنوبی افریقا کې د وریکس د راتلونکي غونډې د هغې د پراختیا او پیاوړتیا په اړه هم نظرونه تبادله شوي دي. د برازیل د بهرنیو چارو وزیر په نړیوالو اړیکو کې د بریکس په زیاتېدونکي اهمیت باندې د ټینګار په ترڅ کې وویل ایران د بریکس د اهدافو په ترلاسه کولو کې د مرستې لپاره لوړ ظرفیتونه لري. د چین د دفاع وزیر د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز له مرستیال سره په کتنه کې له ایران سره د دوه اړخیزو دفاعي او پوځي همکاریو د پراختیا لپاره د چین چمتواله اعلان کړ. د سینوها اژانس د خبر له مخې د چین د دفاع وزیر لی شانګفو د پنځشنبې په ماښام د روسیې د پوځي امنیتي نندارتون په څنډه کې د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز له مرستیال بریج جنرال عزیز نصیرزاده سره په کتنه کې له ایران سره په بیلابیلو برخو کې د دفاعي او پوځي اړیکو د پراختیا لپاره د بیجینګ د چمتووالي په اعلانولو سره د ایران ملي حاکمیت ته د چین پر درناوي ټینګار وکړ. بریج جنرال امیر نصرزاده د دوشنبې په ورځ مسکو ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ د مسکو په لویدیز کې د پیټروټوپ پارک په ښار کې د پوز د 2023 کال په نوم د روسي د نړیوال تخنیکی پوزي فورم په نندارتون کې ګډون وکړ او له یو شمېر ګډون کوونکو چارواکو سره هم ولیدل. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د روسیې د دفاع وزیر سره په کتنه کې په پوځي او دفاعي ډګر کې د دواړخیزو تعلقاتو په پراختیا تاکید وکړ. نوموړي دغه راز د کانفرانس په څنډه کې د قزاقستان، ازبکستان، وینزویلا د دفاع وزیرانو او د روسیې او سعودي عربستان د مرستیال دفاع وزیرانو سره جلا جلا لیدنې وکړې. د دلدنو پر مهال دواړو لورو په نړیوالو سیمه ییزه کچه د تحولاتو په اړه نظریات تبادله او په نظامي برخه کې پر هر اړخیزی همکاری ټینګار کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي او پوځي صنایعو چارواکو په داسې حال کې چې د روسیې د پوځ د 2023 کال په نندارتون کې په فعاله توګه ګډون کړی، د ایران د پوځي او دفاعي تولیداتو بیلابیلې برخې ګډونوالو ته وړاندې شوي. ټاکل شوي دغه نندارتون د اسد د میاشتې په 9 نیټه پای ته ورسیږي. د روسیې په امنیتي کانفرانس کې د زور غږونې پر وړاندې د مقاومت وړاندیز وشو. د ایران وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال عزیز نصیرزاده د مسکو په امنیتي کانفرانس کې د ایران لخوا د وړاندیز شوو نظریاتو په اړه د ایران فرس خبری آژانس ته په ځواب کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د غاصبینو په وړاندې د مقاومت تجربه لري او له همدې امله مخکښ شوی دی. هغه وویل د ایران د اسلامي جمهوریت تجربه د نورو هیوادونو لپاره بیلګه کېدای شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو د قوماندانۍ استیاله د روسیې په پوځي نندارتون کې د ایران شتون ته په اشاره سره زیاته کړه ایران ښه دفاعي او پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې کړي دي او دغه تولیدات به نوي پیرودونکي هم ومومي. د آرمی 2023 په نوم د روسیې د پوځي ټکنالوژۍ اتم نړیوال نندارتون د دوشنبې په ورځ په مسکو کې پرانستل شوی او د 2023 کال د اګست 23 به دوام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال د ایران او ترکیه ترمنځ 30 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ کچې د لوړېدو له هڅو خبر ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال مهدی سفری د پنځشنبې په ورځ له ترکیه چارواکو سره لکتنې او مشورو وروسته د ایران فرس خبری آژانس د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره په لیدنه کې د همکاریو د پراخوالي په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، سرحدي، د ځمکني ترانسپورټ او د انرژي د همکارۍ په تیره بیا د ګازو په برخه کې بحث او تحلیل وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال زیاته کړه ایرانی پلاوی دغه راز د ترکیې د سوداګرۍ وزارت پرستیال سره هم لیدنې پر مهال له تعرفو او سوداګریزو مسایلو په اړه خبرې وکړې. دغه راز به د اقتصادي همکاریو ګډ کمیسیون د 2023 کال د اکتوبر په 2 نیمایي کې په ایران کې جوړ شي. سفری وویل په ترکیه کې د ایران د سیاسي او اقتصادي پلاو سلام مشورې د ملګرتیا د پراختیا په لاره کې یو مهم ګام دی چې دواړه هیوادونو ترمنځ به د سوداګریزې راکړې ورکړې کچه په کال کې 30 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. او د هغه موضوع ده چې د ایران د جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ترکیې د جمهوریت له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې پر ټینګار کړی دی. د دې باندې ورده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ د مرستیال مهدي سفری په مشرۍ د ایران سیاسي او اقتصادي پلاوی انقرې سفر درلود چې پر مهال د ترکیې له چارواکو سره لیده کته کړی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
بیا هم خرغلاسه د فلسطین د بهرنی چار وزارت له فلسطینی سره د وینزویلا د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا په برخه کې د اقداماتو څخه خبر ورکړی دی او زیاته کړي چې وینزویلا په دغه هیواد کې د قونسلګرۍ کچه سفارت ته لوړه کړې. د فلسطین د بهرنی چارو د وزارت په بیانیه کې راغلی دی چې دغه اقدام د 2009 کال د اپریل په میاشت کې د وینزویلا لخوا د فلسطین په رسمیت پیژندلو او د دواړو دوستو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اړیکې په ژورتیا د فلسطین په ملاتړ کې د دغه هیواد د ټینګ دریس په ټینګار او د فلسطین د خلکو د حقونو څخه په هره کچه د ملاتړ په موخه ترسره شو. فلسطین د وینزویلا د ولسمشر حکومت او خلکو څخه د فلسطین ملت څخه د ملاتړ او د دغه زړور اقدام له امله قدردانه او ستاینه کړې ده. په بیانیه کې زیاته شوې ده چې دغه اقدام به د ختیځ بیت المقدس د پلازمینې سره د فلسطین د دولت په رامنځته کولو کې په تیره بیا د فلسطین د ځپلو د کوششونو او د فلسطین په ملت د تاریخي تیري او ظلم په مخنیوي کې مرسته وکړي. وینزویلا په 2009 کال کې له اسرائیلو سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې. د وینزویلا د حکومت نوی اقدام له فلسطین سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د کچې د لوړولو لپاره د نمایندګۍ له دفتر څخه سفارت د کاراکاس د ارادي یو بل نه خدا او پاینه حل کی د دغه هیواد پر وړاندې یو غبرګوند چې خپل هغه هیوادونو پر وړاندې یو غبرګوند چې خپل سفارتونه له تل ابیب څخه اشغال شوی بیت المقدس ته لیک دولی دی. د 2002 کال له کودتا وروسته د وینزویلا د هغه وخت ولسمشر هوګو چاویز د راپرځول لپاره تر سره شو. په کودتا کې د اسرائیلو د جاسوسي ادارې موساده د لاسوهنې نخي سرګند شوې. د کاراکاس او تل ابیب ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې. په عین حال کې په وینزویلا کې د کیڼلاسې حکومت له رامنځته کېدو وروسته د سوهینیست رژیم او د وینزویلا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو عامل د هوګو چاویز د حکومت او د عربي نړۍ ترمنځ د دوستانه اړیکو پر رامنځته کولو کې لیدل کېږي. د ایران اسلامي جمهوریت د فلسطین د مسالې څرګنده ملاتړی دی. د وینزویلا د امپریالیزم ضد سیاستونه چې د ایران له استکبار ضد چلند سره همغږي دي او له دواړو هیوادونو سره د امریکا ګډ دښمني هم یو له هغو عواملو څخه ده چې ایران او وینزویلا سره یې له نږدې کړي دي او په نتیجه کې له کاراکا سره د اړیکې خرابې شوې دي او له همدې امله اسرائیل د امریکا د ستراتیژیک متحد په توګه کمزوری شوی دی. د سوهینیست رژیم او لبنان ترمنځ په 2006 میلادي کال کې د 3 ورځنی جنگ په ترڅ کې وینزویلا په اشغال شوی فلسطین در اسرائیلو د تیری په اعتراض خپل سفیر ورغوخته. لبلې خوا تل ابیب هم له کاراکا څخه خپل استازي ورغوختي. په د تفسیری پای. د تهران رادیو درنوریتون کو بیا مخرغلاس اوس بز موږ همکاران درته د ویړمنو میرمنو زنګړې پروګرام وړاندې کړی. له هغه وروسته به د هر کله راشه پزله پورې خبرونه هم درته وړاندې کړو. په دې هله چې دوه خبرونه ستاسو د خوخي وړ وګرځيږي او د هر کله راشه خبرونه په وړاندې کولو سره به زموږ د نن ورځې یو ساعت خبرونه هم پاتې ورسيږي. په لاموس پارو علامل
وی آر منی
میرمنی
د تیرند پښتو خبرونه درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
د ویارمنی میرمنی نومې لړۍ لننني شپږم مطلب سره ستاسو په خدمت کیو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو په دې وروستیو ورځو کې مو واورېدل چې پریا شهریاری د فیفا لخوا په رسمي توګه د لومړۍ ایرانی شزینه مدیر په توګه په دنده و مارل شوې ده. په نننۍ خپرونه کې له دې ایرانۍ میرمنې سره لا آشنا کیږو.
ګرانو دوستانو، کله چې تاسو د ایران شمال یا سویلی ساحلونو ته لاړ شئ، تاسو به له هغه ځوانانو سره مخامخ شئ چې په لیوالتیا او مینې سره په شګو کې چې د تیګو او اخزو څخه ډکې دي په لوڅو پښو فوټبال کوي. ساحلي فوټبال تل له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي چې د بریا مینه هغه ستونزې له منځه وړي. له 2013 کال راهیسې د ایران د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په قطر کې د آسیا د اتلولې لوبو په ګټلو او بیا په همدغه کال د بر اعظمونو ترمنځ د کپ په ګټلو سره د ایران د بریالیو لوبو په سر کې راغې. له هغه وخت راهیسې د ایران د ساحلي فوټبال ملي ټیم په خپل کارنامه کې څو اتلولې ثبت کړې دي. موږ تل په ورزش کې دې ټکي ته رسیږو چې مدیریتي ثبات د لویو موخو ترلاسه کولو لپاره یو سریزه ګرځېدلې شي، کوم چې په ساحلي فوټبال کې ښه ولیدل شو. ورسته له هغې چې پریا شهریاری د ساحلي فوټبال د څانګې د مشر په توګه وټاکل شوه، د څانګې د بریا په لور یو ګام پورته کړ او هغې دا ښه ثابته کړه چې ښځې هم کولی شي د سپورت په برخه کې غوره مدیران شي. نوموړی د فوټبال فیډریشن د عمومي منشي د مرستیالې په توګه هم کار کړی او په نړیوالو ډګرونو کې هم یو منل شوې څېره ده. داسې چې د ځوانانو د اولمپیک په سیالیو کې د فیفا لخوا د ښځو د فوټسال د فاینل لوبې د مسؤلې په توګه او همدارنګه د نارینهو د ډلبندۍ سیالۍ ترسره کولو د مسؤلې په توګه غوره شوې او فعالیت یې ترسره کړی دی. پریا شهریاری چې له 1991 یعنی 2012 میلادي کال راهیسې د ایران د فوټبال فیډریشن د ساحلي فوټبال د څانګې مشره وه، د فیفا غړیتوب یې ترلاسه کړ. په تیرو څو ورځو کې هغې سویټزرلینډ ته سفر وکړ او د اداري تګلارو له تیرولو وروسته په زیورخ ښار کې د فیفا په مرکزي دفتر کې د ړومبنۍ ایرانۍ ښځینه مدیر په توګه په رسمي توګه خپل فعالیت پیل کړ.
شهریاری د سپورت په مدیریت کې د ماسټرۍ سند لري او همدارنګه د فیفا د مدیریت د کورسونو لومړنۍ او یوازنۍ ایرانۍ ښوونکې هم ده. د شهریاری له نورو فعالیتونو څخه د آسیا د فوټبال او فوټسال کنفدراسیون یعنی AFC او د فوټبال نړیوالو فدراسیون فیفا د نړیوال فوټبال او فوټسال سیالیو څارنه ده. له هغو مهمو سیالیو څخه چې هغې څارنه کړې ده، په 2018 میلادي کال کې د آسیا جام د ښځینه ملتونو د نړیوالو لوبو وروستۍ لوبې څارنه او د ښځو په برخه کې د ځوانانو د نړیوال اولمپیک فوټسال وروستۍ لوبه او په 2018 میلادي کال کې د بوینس آیرس ارجنټاین په کوربتوب سره د نارینه ځوانانو د نړیوال اولمپیک فوټسال ډلبندۍ ته اشاره کولای شو. شهریاری چې د اتو استادانو په مینس کې د فیفا د مدیریت وروستی کورس پای ته ورسوه او غوره وټاکل شوه، وایي د فیفا د مدیریت په روزنیز کورس کې بیلابیل موضوعات لکه د کلب درلودل، د ورزشي فدراسیونونو د جوړښت مدیریت، بازار موندنه، پلان جوړونه او د سپورت مدیریت پورې اړوند ټولې برخې شامل دي چې په نهایت کې به په ملي او نړیواله کچه فوټبال ته وده ورکړي. هغه په دې خبرې سره چې په نړیوال ډګر کې باید د دغه نړیوال سازمان لخوا په پام کې نیول شویو هیوادونو کې د فیفا د مدیریت د استاد په توګه کار وکړي زیاته کړه، په ملي ډګر کې د فوټبال د فدراسیون د روزنیز کمیټې د غوښتنې او د پلاوی د کلبونو د مدیرانو د لیوالتیا له مخې ځینې پروګرامونه به ترسره شي. هغې د دې په بیان سره چې په نړیوالو تعلیمي ډګرونو کې د مسلمانې ښځې حجاب نه یوازې دا چې د انسان لپاره ستونزه نه جوړوي بلکې ډیره ورته پاملرنه کیږي، زیاته کړه په دې بهیرونو کې خورا سخت سیالۍ شتون لري او کما په ډیرو مطالعو سره د خپلې پوهې کچه لوړه کړی نه وای په دې روزنیز کورس کې به خامخا بریالی شوی نه وای. هیله لرم چې په نورو هیوادونو کې د فیفا د مدیریت په نړیوالو کورسونو کې د ګډون سربیره وکولی شم چې د فوټبال مدیرانو او روزونکو لپاره د مدیریت ډیری کورسونه ترسره کړم تر څو په هیواد کې د دې څانګې په وده کې مې مرسته کړې وي. شهریاری په ایران کې د نړیوالو ښځینه روزونکو نشتوالی د ښځو د فوټبال یوه بله ستونزه وبلله او ویې ویل په ایران کې ډیری ښځینه روزونکي په فعالیت بوخت دي او د دوی او نړیوالو روزونکو ترمنځ د واټن د له منځه وړلو په موخه او په نړیوالو روزنیزو کورسونو کې د ګډون لپاره باید په هیواد کې دننه او بهر شرایط برابر شي تر څو د ښځینه فوټبال د یوې بلې برخې ستونزې هوارې شي او د دې څانګې نړیوالې کچې او معیارونو ته نږدې شو.
خزه د ټولنې په جوړولو کې مهم رول لري چې کولای شي په بیلابیلو ټولنیزو برخو کې مسؤلیتونه په غاړه واخلي، ځکه چې اسلام د ټولنې صحت او بقا د نارینه او خزینه په دندو پورې تړلې دي. په دې لړ کې د اسلامي انقلاب له بریا وروسته د خزو د مقام د بیا رغولو او د هغوی له حقونو څخه د دفاع لپاره زیات فعالیتونه ترسره شوي دي. ایرانی میرمنې ډګر ته راغلې او د ودې او پرمختګ پړاو ته ورسېدې چې په مختلفو برخو کې د ایرانی میرمنو بریالۍ شتون وینو. میرمن شهریاری د یوې بریالۍ ښځې او مدیرې په توګه وایي، زموږ د هیواد په هر برخه کې د مدیریتي دندو په سر کې د ښځو شتون کولی شي هغه برخه دوه چنده بریالۍ کړي. د ایران د فوټبال فیډریشن هم په تیرو څو کلونو کې دغه بهیر په خپله ایجنډا کې راوستی دی او د ایرانی میرمنو د فعالیتونو لپاره د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو او پر هغوی په بشپړ اعتماد سره د ایران د فوټبال فیډریشن د پام وړ پرمختګ کړی دی. هغه زیاتوي، ممکنه ده زه د خپل هیواد یو له څو میرمنو څخه واوسم چې توانېدلی یم د یوې ورزشي برخې د روزونکو په توګه کار وکړم او تر څنګ یې د خپل هیواد د ساحلي فوټبال اتلولي ټیم اداره کړم او په سپورټي برخه کې د خپل فعالیت له پیل راهیسې په دې هڅه کې وم تر څو د بریا په لاره کې واوسم. میرمن شهریاری همداشان وایي، زموږ د هیواد د ساحلي فوټبال ملي ټیم د لوبغاړو ښه مدیریت او همکاري د دې لامل شوه چې موږ هغه مقام ته ورسیږو چې وړتیا یې لرو. زه له خپل کار سره مینه لرم او زما په فکر د نارینه یا ښځینه مدیریت توپیر نه لري. هر هغه څوک چې سخت کار او کوشش وکړي، که هغه ناری نه وي او که خزه، کولی شي بریا ترلاسه کړي او خپل هدف ته ورسیږي. د دې کلونو په بهیر کې ما یوازې هڅه وکړه چې په خپلو اهدافو تمرکز وکړم او د دوی د ترلاسه کولو لپاره خپله پوره هڅه وکړم. د فوټبال فیډریشن څخه مننه کوم چې پر یوې میرمنې باور وکړ او لنې کمرغه چې دا باور مې بیرته ادا کړ. احساس کوم چې که دا فضا زموږ په ټول هیواد کې رامنځته شي او پر میرمنو ډیر باور وشي، دوی به د مدیریت په بحث کې خورا دقیق او زیر وي. ښځې هم باید په دې برخه کې سخت کار وکړي او خپل وخت په دې برخه کې مصرف کړي تر څو بریالی شي.
شهریاري تل له هدف سره حرکت کړي او د بریالیتوب لپاره یې هڅه کړې ده چې خپله په دې اړه وایي: زه نه غواړم د خپل ځان تعریف وکړم، مګر احساس کوم چې زه په هر برخه کې بریالی کېدای شم، ځکه چې زه له خپل کار سره مینه لرم. تل هڅه کوم چې ما ته سپارل شوی مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړم. زه واقعا ساحلي فوټبال خوښوم او زه به د دې څانګې د ودې لپاره خپله ټوله هڅه وکاروم. د فیفا لخوا د شهریاري لاګ مارل کېدو وروسته د ایران د فوټبال فدریشن پریا شهریاري ته په یو پیغام کې لیکلي: د ایران د فوټبال فدراسیون ته ستاسو 19 کلن صادقانه خدمت موږ دې ته وهڅولو چې په دې کلونو کې ستاسو د ټولو هڅو په تېره بیا د هیواد د ساحلي فوټبال او د عمومي منشي مرستیالې او په برخو کې ستاسو ستاینه او د یوه ایرانی په توګه د فوټبال په نړیوال فدراسیون یعنی فیفا کې ستاسو په غړیتوب د ویار احساس وکړو. که څه هم موږ به ستاسو په شان د ارزښتمنې سرمایې له شتون څخه بې برخې شو، بې له شکه د ځانګړو کورنیو او نړیوالو تجربو سره چې تاسو یې لرئ، تاسو به په خپل نوي موقف کې هم بریالي شئ.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ویاړمنې میرمنې تر عنوان لاندې دا پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. ستاسو له ملتیا مننه کوو او په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق لطر لاله قطر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
کلا
راشا
د تهران رادیو د ارکل راش خبرونه درنو مینوالو زما فاطمی او زموږ د درانه همکار
اته ولا خوګرنی
تاوده او د مینی ډک ډک سلامونه ومني خوخ یو چی ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی او امید لرو چې روغ جوړ او خوشاله بیاست او در روغتیا پا جامو با سنبال. نو خغالی خوگیانی صاحب تاسو تا هم شرق لستوایم.
دیر زیاده مندن پا دهیل چی اردون که تاسو طول خواهی زهم پا خپلوار سلامون اوراندی کوما. نو خپروانی تا بورزو و در خپروانی در معمول سرسم با اغلی فاطمی زوردون که تا در واتساپ شمیرا و در ایمیل ادرس ها و در ویب سیت ادرس وایم. دوستان زموږ د واتس اپ ادرس دی 0098914 شپږ پنځوس او درې شپېته همدغه راز پښتو 9@yahoo.com زموږ د ایمیل ادرس دی کولی شئ په دې دواړو موږ ته ښکلي ښکلي پیغامونه نظریات او لیکونه راواستوئ همداراز farstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې ادرس دی په دې کې تاسو کولی شئ چې د ورځې تاوده خبرونه بیلابیل مطالب هم ولولئ او هم یې واورئ نو اغلی فاطمه څو ورځې خو انشاءالله ستا هم ښې تېرې شوې
او الحمدلله والمنه دلته که ستاسو خوښه وي یوه لنډه دمه به وکړو او بیا به راشو د قدمونو اورېدونکو حضور ته
بالکل نو دا هم یوه لنډه دمه او ښکلې نغمه درنو اردوونکو یو ځل بیا هم خرغ لاس خپل خبرونه هر کله راشاوري نو ورزو اغلی فاطمې د اردوونکو خپل لیکونو ته بالکل نو مخکې د لیکونه نو پوهیږي چې اته وشتم د اسد په افغانستان کې لانګرزان څخه د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو څلورمه کلیزه ده نو به تاسو ته خاص سپیشل مبارک وي او بیا نو د تهران رادیو ټول همکارانو په استازي توبه ټول افغان ملت ته د دغی
کل ورځی او خپلواکۍ ورځ
بالکل دایو علي ورځ وینو د دې ورځی مبارکي ورته وایم او په دې هله چې موږ همیش یو خپلواک آزاد او نپیل هیواد پاتې شو لیکونو ته ورشو
او لومړی لیک خوګیانی صاحب مشت سلطان محمد ورور را لېجلې او لیکلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی چې الله تعالی جل جلاله شنه ویل ای انسان زما عبادت ته وخت ورکړه زبدی سینه لمالداري څخه ډک وکړم او فقر او غربت بدر څخه ختم کړم
نو ډیر مندن هغلې سلطان محمد ورور په دې هله چې ټول مسلمانان ورونه او خواندې د تختن تعالی جل جلاله عبادت په ښه شکل سره ترسره کړي. یو بل حدیث موږ ته هغلی هارون خان را لیکل دي. د لیکلي دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د قران کریم تلاوت تر هغه کوي تر څو چې ستاسو زړه د قران کریم سره لګیږي. کله چې مو زړه نه غواړي نو د قران کریم تلاوت بس کړئ.
خو بالکل صحیح خبره دی کړه د قران کریم تلاوت باید په آرام زړه په سکون سره ترسره شي خو یعنی سب دا چې څوک روحان آماده نیوي نو لازم نه ده چې د قران کریم تلاوت لمخي تیر کړي
بالکل ځان تخلاص کړي
نو غنم داسې ده نو ډیر مننه شغل هارون خان صاحب له حدیث شریف را لېږلو څخه دي او تاسو د همیشنۍ همکاري او ملګرتیا په هیله یو بلکې مشت سبحان الله را لېږلې او لیکلې ده چې فرصت داسې مثال لري لکه په چایو کې چې بسکټ لون کړي که لګې هم و ځندوي نو للاسه یې ورکوي نو کوشش وکړي چې فرصت للاسه ما ورکوي راست رښتیا هم دغه سیده
بالکل علي مثال لګلې غلی سبحان ورور رښتیا هم پښون کډیر انسانان شته چې خه فرصتونه غلی فاطمې للاسه ورکوي او اوس هرمان کوي نو باید په ټول توان سره فرصت للاسه ورنکړو کنه بسکټ غوندې به لمنځه لاړ شو بیا به تشویش کوو موږ تاسو ډېر فرصتونه په ژوند کې للاسه ورکړي او په دې هله چې پراتونکو کې خه فرصتونه للاسه ورنکړو نو بل لیک بزرا وخلم کستا خو خوي دا لیک موږ ته ابي ضرور له افغانستان څخه لګلې او لیکلې دي مرګ حق دی د چرندو لمخې په هرو دو ثانیو کې په دنیا کې درې کسان مړکېږي چې په داسې دو ثانیو کې زموږ نوبت هم راځي نو راځي الله جل جلاله راضي کړو څوک مزوروي زړونه مماتوي کینه مساتي مهربانه او زلسوان د وسی جدایي نږدې ده
بالکل ژوند نیمګړی او مرګ حق دی
بالکل
نو باید الله تعالی جلاله شانه او راضي وساتو او په دې کار سره وکولې شو چې خپل ټول عملونه نیکو کور مو ودان شغلې عبد اوروره او ستاسو د همیشنۍ ملګرتیا په هیله د غلیک خوګیانی صاحب مشت سید عمران سادات ورور را لجلې او لیکلی دی چې انسان کېدل یعنی انسان اوسېدل مطلب دا چې لومړی زړونه آزار نکړي زړونه مات نکړي او دوهم دا چیرته چې باید سکوت وکړي هلته باید سکوت شي او دریم دا چې مینه وکړي او مینه جذب کړي څلرم دا چې بغض او کینه لزړه
او
باسي څومره علي او واقعا پنځم دا چې پر خلکو ملنډې او تمسخر ونه کړی شپږم دا چې غرور او کبر ونه کړی او خلک درک کړی اووم دا چې تل د پرشوندو مسکاوي او اتم دا چې چاته ضرر او زیان مرسوي او نهم دا چې د بیوسو لاسنیوي وکړي او لسم دا چې د ژبي او لاس له ضرر د خلک په امن وی او پوشی به چې انسان کې دل یو څه سخت دی خو تر دې سخت کار بیا
انسان اوسېدل دي. ډیر علي هغلی سیدی عمران ساده صاحب پسله پورې مطلب مورا لګلې وو کور مدان او پدې هله چې لومړی خپل سیدی عمران ساده بیا زوت او بیا ټول اوریدونکي پرې عمل وکړو نو څنګه دی خو هغلی پاتې می چې د خبرونه پدې برخه کې یو لنډ د مولرو نو درزو مونږ اخلو یو دمه او دوی دی ووري
یو نه
یو خپلی نغمه
د تهران رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا شرغلاست خپل خبرونه یعنی ارکل راشه ورزو خوګیانی صاحب د قدرمن اوریدونکو لیکونه ده نو دالیک مشت شغلی زمان سهیل صاحب را لېجلې او فکر کوم چې د رحمان بابا غزل را لېجلې
تاسو ولې
چې وای کترې لاړل باچاهان او سلطانان هیڅ نیمګری پچا نشو دا جهان پیغمبر غوندی صاحب تر دنیا تیر شو دا دنیا ورانه نشو
په هجران
که دروغ و یما ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په ګورستان چې ته په
دواړو سترګو ښکلولې چې ته په دواړو سترګو ښکلولې
ګوره څه شي وي هغه
خولي هغه لبان څومره خو
چې مودامه په قربان قربان بللي وستي غږ در باندې وکړي چې قربان
څومره خو
که هزار هزار پناشي په هر دم کې بیا پیدا شي په هر دم کې هزاران
ډیره زیاته مننه بالکل د رحمان بابا کلام دی او کله انتخاب کړی اوس ګرام رور سهیل زمانه نو د خبرونه په دې برخه کې به ورشو پیغامونه تکسته
خو خو
نمړی پیغام موږ ته از موږ همیشنی اوردونکو غنم رنگ کوچرا لګل دی نو پګړې اورو
تور تم د خوخ دی چې جګړه لکلی نو باسي تور تم د خوخ دی چې جګړه لکلی نو باسي دا خو زیاته دی چې پتنه لکلی نو باسي دا خو زیاته دی چې پتنه لکلی نو باسي ملکان وایي چې زموږ روزي به نه ختمه وي دومره اسانه بلانجه لکلی نو باسي ملکان وایي چې زموږ روزي به نه ختمه وي دومره اسانه بلانجه لکلی نو باسي او د دنیا دارو نمایش ته به بیا څه پاتې شي د دنیا دارو نمایش ته به بیا څه پاتې شي فقیره ته به د خیما لکلی نو باسي لکه د دې خلکو ډوډۍ چې زما کور ته راځي وایي چې ته دې بستره لکلی نو باسي لکه د دې خلکو ډوډۍ چې زما کور ته راځي وایي چې ته دې بستره لکلی نو باسي لمرګه پس مې کړه دپن د خپل کاله مخې ته لمرګه پس مې کړه دپن د خپل کاله مخې ته آشنا زما به جنازه لکلی نو باسي او که څه خطا دې پکې ولیدنو بیا وایا که څه خطا دې پکې ولیدنو بیا وایا ته به کوچۍ د چا په خوله لکلی نو باسي تورتن دې خوښ دی چې جګړه لکلی نو باسي دا خو زیاته دی چې پتنه لکلی نو باسي
تورتم دې خوښ دی چې جګړه لکلی نو باسي دا خو زیاته دی چې فتنه لکلی نو باسي ډیر زیاته مننه غنم رنگ کوچی صاحب او استاد د دوامدار ملګرتیا او همکارۍ په هیله بل پیغام مشت شاغلی کرامت الله بداوی صاحب را لېږلې او د سلامونو ترڅنګ یو خولي غزل د کلمه کړې نو که تاسو خوښوي بیا
بالکل پګړې
جلوی او ځواکمن څښتن تلا پسترنامه د تهران رادیو د پښتو خبرونې ټولو محترم او قدرمنو محترم ګران قدرمن ډاکټر صفته، محترم جناب عبدالمجید دورانی صفته، محترم عطا الله خودیانی صفته، محترم قدرمن فاطمه خور فاطمی صفته او محترم خانم احسانی صفته، محترم حمید بنگاش صفته، بیبی صفته، صادق حسین صفته، محترم قدرمن محبت علی بنگاش صفته او قدرمن پروفیسور پیترت صفته، سلطانی صفته او محترم قدرمن محسنی صفته، غیرت صفته، سلطانی صفته، پشتونیار ارمانی اڅکزی صفته، احسان محسنی صفته، محمد علی عمری ته، محترم قدرمن کوچی صفته، محترم نظام الدین کاکړ صفته او محترم ساش صفته او ټول محترم او قدرمن او ګران ملګرو او محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات او د افغانستان د یو سلو څلورمې کلیزې د استقلال ازادۍ خپلواکۍ په پار تبریکی وړاندې کوم. په 1990 کال د اسد د میاشتې پر 28مه نیټه افغانانو د غازی شاه امان الله خان په مشرۍ انګریزي ښکېلاکګرو ځواکونو ته درنه او لویه ماتې ورکړه او د افغانستان خپلواکي یې له دا وحشي ځناورو ځواکونو څخه د سرونو په بیه واخیسته. یو څو کلمات د شعر په ډول وړاندې کوم چې سرلیک یې دی د میوند اتل. ای بی ګنا ګناګارانو سره یو شی بیا مو یو ستر افغان سر خوړلی، ای بی ګنا ګناګارانو سره یو شی بیا مو یو ستر افغان سر خوړلی، د ډیورنټ پر کرښه د میوند اتل او د اڅکزو خان سر خوړلی، د ډیورنټ پر کرښه د میوند اتل او د اڅکزو خان سر خوړلی. جنرال بیا د ملالی د ازادۍ چیغه نیمه خوا شوه، او بیا د ملالی د ازادۍ چیغه نیمه خوا شوه، دلته هلته میرویس احمد خان صمد خان اکبر ایوب او پاچا خان سر خوړلی، دلته هلته میرویس احمد خان صمد خان اکبر ایوب او پاچا خان سر خوړلی، هلته د هر پیراون په لاس کې توره پرې وهي د پښتون سرونه، او هلته د هر فرعون په لاس کې توره پرې وهي د پښتون سرونه پښتونخوا، او دلته بیا د درخانۍ په مینه کې خوار ادم خان سر خوړلی، او دلته بیا د درخانۍ په مینه کې خوار ادم خان سر خوړلی، لارو بر د غلجوی او درانوی ناوی سر توریږي، لارو بر د غلجوی او درانوی ناوی سر توریږي، د ملالی میوند د ټپې او د بلال خوږ اذان سر خوړلی، او د ملالی میوندۍ ټپې او د بلال خوږ اذان سر خوړلی، بیا به د ازادۍ په اسمان کې وریځې راخورې ورې شي، او بیا به د ازادۍ په اسمان کې وریځې راخورې ورې شي، پر شنو فصلونو بې وخته ژلۍ د غازي امان سر خوړلی، او پر شنو فصلونو بې وخته ژلۍ د غازي امان سر خوړلی، ای څښتنه بیا د سولې او امن فرشتې راولی، او ای څښتنه بیا د سولې او امن فرشتې راولی، بداوی بیا د غرب په پنجره کې غریب افغانستان سر خوړلی، بداوی بیا د غرب په پنجره کې غریب افغانستان سر خوړلی.
ډیره زیاته مننه کرامت الله بداوی صاحب، ښکلی کلام مو د میوند اتل تر عنوان لاندې لیکلی وو. نو ستاسو د همیشنۍ همکارۍ په هیله ډاکټر تسل لیکلي وایي، سومالیا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې 30% مسلمانان پکې شتون لري. وایي د دې وطن ښځې خاوند ته د څلورو ښځو په کولو فخر کوي. سومالیا میرمنې په خوښۍ سره خپل میړه ته غوښتنه کوي چې زما ملګري سره واده وکړه. بیا لیکي دا ښځې پاکې جنتی دي.
دا خو اتمن د شزو په خپل نظر باندې
د خو لیکل دي چې خزوې
ډیر زیاته مننه ډاکټر تسل صاحب جالب معلومات وو. خو ګانی صاحب ریحان الله پریشان لیکلی چې یو نفر قاضي ته ویل دغه کس زما پور نه راکوي. هغه کس ویل قاضي صاحب زه د ته د دوه کال کیږي زارۍ کوم چې هفته وخت راکه
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.